درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ورځې لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته چې زه عصمت څاروان یې وړاندې کوم ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلې اور مړ شوی خو سوداګرو ته مالی زیان اړولې. د یمن حکومتي سرچینو پرون شنبه وویل په تیرو څلور ساعتونو کې د دغه هیواد د مارګ ولایت په نخټو کې لشتر لږه نیوي تنه وشل شوې دي او په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برخه منه کړل شي او کنه. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلې اور مړ شوی خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی دی. د فراه والی تاج محمد جاهد پرون ماښام رسنیو ته ویلي چې سیمې ته یو پلاوی لېږلې چې د اور د دلیل او کره زیان په اړه پلټنې وکړي.
په دغه اور لګیدنه کې د سوداګرو درې زیرمې، دوه ټانکر او یو بروړونکی موټر سوځېدلی دی. الحمدلله چې ځاني زیان نه لري او د ابو نصر فراهی ګمرک نور برخو ته هم زیان نه دی رسیدلی.
جاهد هم در ازوی د اور په وژلو کې د ایران د جنوبی خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستی ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې له ایران سره پر پوله د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې لوی اور ولګېد چې د ګازو او تیلو شاوخوا 1500 ټانکرونه پکې وسوځېدل. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لاس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یوه خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
تیر ماخام مګ لوالی صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپل استعفا بیرته واخیستې، خپل دنده به مخته وړو.
د تیرې سه شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر ښځینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوی نورې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دې رسنۍ یوه بله کارکوونکې ملاله میوان هم دې ته په ورته برید کې ووژل شوې وه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درولو غوښتنه وکړه. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر باندې لیکلي د نوي کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي شزي په دې ډول بریدونو کې وشل شوې دي. په دې ډول کې څلور مېرمنې په ننګرهار کې وشل شوې چې درې د رسنیو کارکونکي او یو بل ډاکټر و. دوی نورې شزي چې قاضیانې وې سمود وړاندې په کابل کې د نامعلومو وسوالو لخوا ووشل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمی یا د شزو د نړیوالې ورځې په درشل کې ویلي جګړه له موږه لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. سبا د شزو نړیواله ورځ ده، خو ارګ او یو شمېر نورې ادارې نن هم د لمانځنې مراسم ترسره کوي. د کونړ ولایت په مرکز سراباد کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه شنور ژوبل دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم چاودنه تیر ماښام و بجې په یو رستورانت کې وشوه. په پیښه کې یو ټپی ازادي راډیو ته وویل
زمون چې د یو دوه قدمه واوس یو بخشو د بخسر نو خاري او ویری او لمبه ورسی.
د کونړ د امنیت قمندانې ویندوی فرید الله دهقان وایي چې دا پیښه د کبانو پر رستورانت کې د غازو د ډبې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. د پاکستان پوز وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سختریزي وژلې دي. دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې لمزتللي چې ډیورن کرشي ته نږدې په بویاو دوسالی سیمو کې پرون شنبه ترسره شول. د چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې درې تنه د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو تحریک غړي شامل دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې دا خبر تایید یا رد کړی نه دی. د یمن حکومتي سرچینو پرون شنبه وویل په تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد د مارب ولایت په نښتو کې لشتلشه نیوي تنه وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمن حوثي یاغیانو له تیرې میاشتې راهیسې د دې ستراتیژیکې سیمې د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. دا تیل لرونکې سیمه د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو وروستی مرکز ګڼل کیږي. د یمن حکومتي سرچینو ویلي چې په وروستیو نښتو کې دوه دیرش دولتي ځواکونه یا د حکومت پلوي قبایل وژل شوي دي. دوی د حوثي یاغیانو د وژل شویو کسانو شمیر 850 تنه ښودلی دی. راپورونه وایي چې په دې نښتو کې لسګونه تنه نور ژوبل شوي دي. په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برقه منع کړل شي او کنه شي. دا ټول پوښتنه له دې سره سره کېږي چې په دغه هیواد کې د هغو ښځو چې د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټوي شمیر لسګونو تنو ته شمیر لسکونو تنو نه اوړي. مخکې تر مخکې نظر پوښتنې شي چې د موافق او مخالف شمیر ډیر سره نږدې دی. که په ټول پوښتنه کې د خلکو اکثریت د برقې پر ضد رایه ورکړه، نوی قانون به سړي هم له دې راګرځوي چې خپل ښځې د مخ پټولو ته مجبوره نه کړي. او د روغتیا نړیوالې ادارې په اروپا کې یو وار بیا د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د دې ادارې په وینا په تیرو شپږونیو کې په اروپا کې د کورونا وایرس پیښې مخ په کمیدو وي، خو په وروستۍ یوونۍ کې 1,000,000 نوي پیښې ثبت شوې چې تر ورتیرونۍ په سلو کې نوي ډېرې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اکثره نوي پیښې د کورونا د انګلیسي بڼې دي. د کورونا دا ډول وایرس په لسو هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، آیرلند، جرمني، فرانسې، هالند، اسرائیل، اسپانیا او پرتګال کې زیات دي. زمو شخص له آزادی رادیو اوري. یو ځل بیا مو زه سپڅاروان د آزادی رادیو د خبرونې ته چې د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي هرکلی وایم. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3,000,000 ټنه غلې ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي آزادي راډیو ته وویل سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. سرشنۍ وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي او وایي د غلو حاصلاتو ته ډېره تمه نه لري. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سګنې وچکالۍ داسې اندېښنې پیدا کړي چې د غلې دانې حاصلات بخنه وي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر انوارالحق هدي هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3,000,000 ټنه غلې ته اړتیا ولري. خاغلی احدی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بیوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
پیشګوئی توریاسته کې امکان داره بارش
امسال وړاندوینه ده چې سږ کال ممکن شاوخوا 10% ورښت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم شي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیون ټنه کمبود لرو. سرنی کال څنګه څه ښه هم وو، راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیون ټنه غنم کمبود ولرو.
ښاغلی احدی وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2,500,000 ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري او د غراز نړیوال موسسې هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای پترین کوټ کې یو لس جرب ځمکه لري، خو یوازې پر نیم جرب غنم کرلې دي.
اوس نو زه څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د برمې واسلارم نه د شتو کې ځکه لرم دا د تور ولاره ده. تلاش یو لس تنه یا لا پسیری پاش خورواره غنم خو زه د کال خرم وسندان په دې ځواک
لا دی. وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان دبليو اف پی هم ویلي و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د ارمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو لمخې همدا مهال 10,000,000 افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او دوی کې څه باندې 15,000,000 داسې دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14,000,000 د ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقد مرستو پلان لري.
د ته په پام چې د ژمی په شپو ورځو کې په افغانستان کې کم ورشتونه شوي، د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت اټکل کوي چې د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3,000,000 ټنه غلې ته اړتیا ولري. خو د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره اټکل کوي چې پراتونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې ډېر بارانونه وشي او لکه بل به سیلونه هم راووزي. دا خبرداري وروسته لدی ورکول کیږي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وویل چې ورشتونه لږ شوي چې لکه بلې د وچکالۍ احتمال شته. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د دغه هیواد په څلور ویشو ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو دراتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسؤل محمد نسیم مرادی له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ګاندو ولایتونو کې د ورښت او واوره سیلابونو د پیښو اټکل کیږي. په کابل، غور، بغیس، فاریاب، دایکوتی، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د ورښت او سیلابونو پیښو امکان شته. ورښت کچا په بیلابیلو نقطو کې
د خغلی مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوي. د ده په خبره دغه وړاندوینې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 22 مرکز لخوا شوي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 10 څخه تر 15% کمه تخمین کړي. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له آزادي راډیو سره په خبرو کې د دې وچکالۍ د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر نهاد آمادگی خاصی خودشان دارن، کمیته
متحد، هر بنسټ خپل چمتووالي لري. ډېری کمیټې جوړې شوې دي. یو کمیټه د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
خغل حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 میلیمتره ورښت ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپی سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د ډاکس د سپیک سر باندې تکوالو
ټکوړه پرمختګ او پرشاتګ
امون الله خان یو قوي پوز نه درلو.
د دیموکراسي پړاونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
د کابل ورسپانو نن څلیکلي وس هم د کابل رسپانو ته کتنه واوري.
هشت صبح رسپانی د ملي شورا د ولسمي دورې پرنيستغونډه کې د ولسمشر غني په هغه خبرو تمرکز کړی چې ویلي د انتخاباتو لاره د واک لیک ورته یو اصل د یو هیڅ ډول معاملې پرې نه کیږي. د لیکوال پانچ ولسمشر غنی د اشاره د سولې لپاره د امریکا نوې طرحې ته واچ ولسمشر غنی ورسره مخالفت کړای. ورسپانې لیکلي چې د ولسمشر غنی ظاهرا سرګندونې داسې وي چې هغه چمتو دی چې د سولې او په قدرت کې د طالبانو دیموکراتیک مشارکت لپاره د خپل حکومت موده کمه او ټاکنې ترسره کړي چې مدیریت یې د نړیوالې ټولنې په غاړه وي. خو په وینا چې د غنی خبرداري دا و چې نوموړی به د هرې هغې طرحې په وړاندې ودرېږي چې د قانوني بنسټونو د لغوه کېدو لامل شي. رسپانې د ولسمشر غنی له دې څرګندونو هرکلی کړی خو پوښتلی چې آیا طالبان به د نړیوالې ټولنې تر مدیریت لاندې په ټاکنو کې ګډون ته قانع شي. د لیکوال لاندې د دغه پوښتنې ځواب ښی نه وي ځکه طالبانو تل ولسمشر غنی د جګړې د دوام لامل یاد کړی. هیواد دولتي ورسپانې هم ټینګار کړی چې واک او اقتدار ته رسیدل د ملت په ارادو پورې تړاو لري. وړاندې راغلی که طالبان او یا هم پله هره ډله غواړي چې واک ترلاسه کړي او قدرت ته ورسیږي نو بیا هم اړ دي چې د ملت رای خپلولو لپاره ملا وتړي او ملت ته رجوع وکړي. ورسپانې د ولسمشر غنی هغه خبرې هم اخیستې چې واک به له قانوني لارې خپل ځای ناسې ته پرېږدي چې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل شي. لیکوال لیکلي د ښاغلي غنی خبره سمه او پر ځای ده چې افغانستان یو ولسواک نظام لري چې د خلکو په رایه انتخاب شوی او راتلونکی حکومت او مشرتابه هم د پردیو د طرحې پر بنسټ نه بلکې د اساسي قانون پر بنسټ او د خلکو په خوښه او رایه انتخابیږي. او مسیر ورسپانی بیا په خپل سر مقاله کې د سرپرستۍ لړۍ په ختمه دوه ټینګار کړی. وړاندې راغلی سره لدی چې روان کال ولسی جرګې د حکومت د کابینې اکثریت غړي او د تایید رایه ورکړه خو لا هم ځینې اداري او وزیران د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د لیکوال په وینا نه یوازې په کابینه کې بلکې د افغانستان په اکثریت ادارو کې د ولایتونو مرستیالانو په کچه د سرپرستۍ دود لا هم پر ځای دی او دې مسلې نه یوازې دا چې پر حکومت د خلکو باور کم کړی بلکې چاري هم ټکنې او ستونزمنې کړې دي.